رادیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشد که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
در مننه کوم سلطان سرور دوستان و د ازادی رادیو یو بل خبرونه ته شرخ لست. په کابل کې د سهار اته بجې سوې دوستانو د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې په دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې خبرونه هم لرو. په خبري برخه کې دا اوري چې په غزنی کې د یو خبريال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبريالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي. دا نور به وروسته واوري. خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی ونیوه. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شوراویان فریدون خوځون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه‌شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترورستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو دا ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې دي خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اووه کسان مړه سول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. هخوا په خوست ولایت کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا سیالی د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر دې دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داس حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید د یکشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لمړی په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. یو پولیس د نوم نښودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټنو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیویي کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
د په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نورو هیوادونو یې اړ کړي دي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. د لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په روانه سوې الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 200 کسان وژل شوي وو چې 190 کسان یې امریکایان وو. د مشکوک کس نوم ابو عجیلا محمد مسعود یاد سوی چې د لیبیا د استخباراتو پخوانی چارواکی او اوس د لیبیا د حکومت په توقیف کې دی. دوستانو د خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې وړاندې مې ویل د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې فرهنګي مجله اوریدلای سي. خو په سر کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاته راتلو تورن کړ. نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبري یالانو دی ویټولن د مشر تر وژل کېدو ورسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو خوشینه شو دلید. صالح محمد صالح پدې اړه نور تفصیل راکوي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیرش په ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تر دې 3 ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روښانه بڼه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونه کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. موږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلي سطح د دوی نه دا غواړو چې لکترلیک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندیشمن کړي او له دولت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایت خبريال مجید جړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي رادیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبريالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعنم د خبريالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی، د منفي اغېز ورمنډ کړی دی. خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو د حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خودزون ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپاره خو انعکاس خویر لدی. په دې ورسته کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یوش د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبه جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سال 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. اوس په د اسمت سروان خواورو چې نړیوال ورځ پانو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی پر یوې داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کېږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تېره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیری پریږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا یو تریلیون ډالر یې لګولې دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2020 څخه امریکا پر جګړې 3 تریلیون ډالر لګولې دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تېره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه 450 میلیارد ډالر لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی، کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کیږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلی چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسې درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس کله چې د سږکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د 2 اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د 2 اونیو لپاره و. د ورسپانې لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بل څپه راغلی خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یوه افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبری نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
دوستانو د ژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالو نیولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. بل تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې په سده ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا. ازرائیل پارام مسا واخلا شاته مګور هیڅ څوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخې څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم د میرویس هوټل، هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ
مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چالان وای نه ته چالان وای رادیو چالان
اوس موږ شي نه چالانو
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد ذاکر ګټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته سبق خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو، تعلیم لپاره خلک پته غواړي په ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسئ هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډیر دین ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نسته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو می محمد حکیم ده، نو ولی بم نخ خو زو بم زنده شو قراری به وینی بنویم، مقصد خیر و خیرات به وش غور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرینه ورڅ خاورېدل کیږي. رحیم الله ل ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضي برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژني شي پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا د یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو، او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځو. دا د خپلوۍ دپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړي عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو. همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه. او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړي یې، په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول، خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دي. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله
تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ چ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په اصطلاح درته ووایم چې کار پوه وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې ښودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
او نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغه نه کوي
نو دغه شانې په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابیږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکري خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکري خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ وو یا د کوم مبارزو سره مخامخ وو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ وو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا یې رانه وړ په خپله د ولسي سمون دپاره یې چې کوم کارونه کړي دي له کوم اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته له څه سره مخامخ وو او خر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانتې په ادبي موضوعاتو باندې هم مونږ خلک راغواړو مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر محمد کاروان چې دوی مونږ سره خپلې تجربې شریکې کړې د شعر په اړه باندې چې دی که شعر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کومې ځانګړتیاوې باید ولري همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږیږه چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و نامتو خلک پکې څوک وو همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې همدغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي نو هماغه برخه انتخاب او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي
مننه احمد صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم او یال ته په کونډو کې تپندغي په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمد شاه بابا ادبي بهیر دغه ملګری چې دی غړي چې دی دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه پکې پیدا کی دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دې نه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلي دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي دا هم یوه خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډېره مننه احمد صاحب ژوندي اوس پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده
چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بستاسې له نامه سره ساسې له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسې خپل ځان ورو پیژنې په هانسه بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1930 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان په لیسا کې په 1955 کال پای ته رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړله.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاع یعنې په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان. د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو او د سره د سلیک زره مایو باندې مو ولې باستعداد او په ساینس کې ډېر پوهېده. دی به راته موږ زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري. دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د هماغه ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه. بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي مې او دوم نمره فارغ وم. نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، دغه هغه نه وو. نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته. نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه یې په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فوراً مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا د استاد یم.
پوهان صاحب، ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به هم روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیک لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مو کله شروع؟
بله، زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري.
نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالي هغه خط هم جدا دی یو ګوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سب باندې لیکوال دی ولې یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو
شنشي
پنځګر باندې وسته خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو شاله پاینده کې یو څه نور په لیکلې دي به چاپ وو بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له یو د سړي د نور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی مې دوه
او دا کتاب
نه شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز مې اور باندې لیکلی ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسافت زیات دی مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم
پوهنې د سیډنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د سیډنې کړي ځکه استاد خو تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح نور مقاله ډیر دی د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بو اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به چې نه لیکلې ما بقافي غزل لیکلې دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن د کانسپټ په چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعري هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهر چې تصویر نه خي مړه جاپان سعودي چل مالګر سره تللی لاسد او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي
او
ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل یعنی دغه کومه چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه ما یې خېری کوي زه به درته وایم
شاد اول
سپنګر د هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیب تورا کوش پیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نه نو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ترا کې ژوند دی اوسي
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نوميږي په شریکه واورو
زرپانا شپنه او خاپيري نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشيوي ګډ په سپسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو په سې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او وچی ډوډۍ ته یو قتل خو زړی ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سه شی وشینو گئی زیم خاپېره د غرونو غرسنه شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یخوا دیخوا وکتل لیلری په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنه وپوښتل زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګاه ته به یې لیوه وخوري خاپېری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي هسه نه لیوانې وخوري خاپېری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنه مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپېری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنه وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپېری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنه ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښان دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مسا واخله، ازرائیله په آرامه مسا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی، پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
محبت کی ہے لوگ کہتے ہیں، غزل کی حسینوں سے محبت کی
ہے. ہر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.